د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برڅ تاسو قربایم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د هرات له پخواني والي فضل الله وحیدی سره شغېدلی یو چې په پاکستان کې له برمتو څخه خوشی شوی دی. وحیدی به د خوشي کېدو او نیولو کې سره ته وکړي. خو سمدستي خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د هرات پخانی والی وای د اختطاف کوونکو له منګلو رکرو خوشی سوی. دفاع وزارت وای په تیرو څلورشت ساعتونو کې تر 500 زیات دوله ضد وسلوال وژل سوي. د ایران لوی مذهبي مشر له ایرانیانو غوښتنه وکړه د ملي شورا او خبرګان شورا په نننیو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هرات پخوانی والی سید فیض الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې را خوشی کړی سوی دی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی وحیدی تیره شپه خوشی سوی او بیا په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته سپارل سوی دی. ښاغلی وحیدی په قونسلګری کې ازادي راډیو ته ویل چې د ده د خوشی کېدو په وخت کې د پولیسو او اختطافچیانو ترمنځ نښته سوی ده.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړ. په دې ډزو کې داسې پولیسو وویل چې یو کس وویشتل شو. دوی ونیول او زه یې د هغې د منګولو نه خلاص کړم. راوړم مردان پولیس سټېشن ته او د هغې ځای نه وروسته د جنرال قونسل صاحب سره رابطه کړې وه او دوی ته یې حواله کړم د شپې چې اوس دلته.
سید فضل الله وحیدی د سلواغی عدلوی پر درویشتمه د یو اروپایی هیواد د ویزه اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې و چې نامعلومو وسلوالو کسانو وتښتوه. د ده د تښتونې انګیزه څرګنده نه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې افغان قواوو عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 500 زیات سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، کونړ، کابل، لوګر، میدان وردګ، فراه، بغلان، کندز او هلمند کې سوي په نتیجه کې 45 وسلوال ټپیان سوي او 15 نور نیول سوي هم دي. په وژل سوي کې د وسلوالو قمندانان او د داعش ډلې وغړي هم شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو عملیاتو په بهیر کې افغان 15 افغان سرتیري هم وژل ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې پلسګونو کړی ماینونه او یو اندازه مهمات هم د افغان قواوو لاسته ورغلي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له ایرانیانو غوښتنه وکړه د ملي شورا او د خبرګانو شورا په هغو انتخاباتو کې چې نن پیل سوي په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د خپلې رایې تر کارونې وروسته خامنهي وویل زه له خپل ملت څخه غواړم چې خپلې رایې پر وخت وکاروي. په هوښیارۍ د خپل کاندیدان وټاکي. د خلکو پراخ ګډون به د ایران دښمنان مایوسه کړي. د خبرګانو شورا د لوی مذهبي مشر د لرې کولو صلاحیت لري. د تهران یو اوسیدونکي ناصر کریمزاده د خپلې رایې تر کارونې مخکې وویل دی ځکه په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي چې غواړي په ټولنه کې بدلون راولي.
من به خاطر اینکه نگران
د دې لپاره چې زه خپل اولادونو ته اندېښمن یم. په ټولنه کې بیکاری ته په تشویش کې یم. د یو ایرانی په توګه د مسؤلیت احساس کوم. داسې کسان وټاکم چې خلکو ته کارونه پیدا کړي او د ټولنې اقتصاد ښه کړي.
وروسته له هغې چې تهران او د نړۍ شپږ قدرتونه پر اټومي موضوع یوې تاریخي موافقې ته ورسېدل، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په ټول ایران کې د رایې اچونې 350,000 مرکزونه پرانیستي دي او خلک د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا اتیا کاندیدانو ته رایې ورکوي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رایې اچولو په شرایطو برابر دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دغه وزارت اټکل کوي چې پر ایران به د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارده ډالره ترلاسه کړي، نه 150 میلیارده ډالره چې مخکې راپورونه ورکول سوي به. نوموړي پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونې کې وویل زموږ اټکل دا دی چې ایران به 50 یا هم 50 میلیارده ډالره ترلاسه کوي. جان کیری وویل د ایران چارواکي د پیسو د بیرته ستنولو پر ورو بهیر انتقاد کوي خو دا پروسه وخت نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د سوریې له جنگي ساحو خپل د سپای پاسداران انقلاب ګڼ پوځیان ایستلي او ظاهران یې دا کار د هغه لنډمهاله اوربند په درشل کې کړی چې په پام کې ده سر له سبا په سوریه کې نافذ سي. کیری وویل چې د دوی حضور په سوریه کې کم سوی خو د دې معنی دا نه ده چې دوی لا هم شکیل نه دي یا هم د دمشق له لارې لبنان ته د وسلو په لیږد کې فعال رول نه لري. جان کیری وویل چې موږ په دې اړه اندېښمن یو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به ګوري چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي که نه. ټاکل سوې دغه موافقه سر له سبا په سوریه کې عملي سي. اوباما د خپل ملي امنیت سلاکارانو سره تر پرونی کتنې وروسته وویل راتلونکې ورځې به مهمې وي او نړۍ به وګوري چې روسیا او متحدان یې په سوریه کې لنډمهاله اوربند ته درناوی کوي که نه. د دغه اوربند یوه ازموینه وبلله چې آیا روسیا او د سوریې رژیم د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې پراخ سیاسي حل ته ژمن دي او که څنګه. روانې میاشت د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار حلب د محاصرې لپاره د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا پوځي مبارزې چې د روسیې هوایي حملو یې مرسته کوله د اوربند لپاره مخکنی حادثې له خنډ سره مخامخې کړې او د سولې پراخې مذاکرې یې له کبله وځنډېدې. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پرېکړه لیک تصویب او لنډمهاله اوربند پلې کړې. د دغه اوربند طرحه د امریکا متحده ایالتونو او روسیې لخوا نن په یوه غونډه کې برابره سوه. د ترکیې د اپوزیسیون دوه د یوې مخکښې ورځپاڼې دوه خبرې لن څو ساعته وروسته له هغې له بنده خوشې شول چې د ترکیې یوې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله. په نومبر میاشت کې د جمهوریت ورځپاڼې د مشر ایډیټر جان دونر او په انقره کې د هغې د دفتر د مسؤول اردم ګل نیول کېدل په نړیواله کچه وغندل شول او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې وپارولې. دغه دوه خبرې لن وروسته له هغې ونیول شول چې دوی یوه ویډیو خپره کړه. په هغې ویډیو کې ظاهرا د ترکیې استخباراتي ماموران ښیي چې سوریې ته د وسلو له لیږلو سره مرسته کوي. دوی دواړه له وسلوال تروریستي سازمان د یوه وسلوال تروریستي سازمان په مرسته او داسې مطالبه په خپرولو تورن سول چې د ترکیې له ملي امنیت سره په ټکر کې بلل سوي وه. جمهوریت د هغې ویډیو عکسونه وروسته ویډیو او راپور په مې میاشت کې خپور کړه. وی ویل چې په تصویرونو کې د ترکیې استخباراتي چارواکي دي چې په 2014 میلادي کال کې په لارۍ موټرو کې سوریې ته وسلې لیږي. له خوشې کېدو سره سره دغه خبرې لن په هغه محاکمه کې چې ټاکل سوی د مارچ پر 15 وسي د مرګ له سزا سره مخامخېدی سي. دوی له ترکیې بهر سفر نسي کولی. او د روسیې چارواکو د دغه هیواد د شمال په یوه کان کې د چاودنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په هغه پیښه کې 4 کسان ووژل سول. د ورکوتا سیمې په کان کې تر پرونۍ چاودنې وروسته 6 کان کیندونکي اوس هم لادره کړي. وروسته له هغې چې په کان کې چاودنه وسوه او کان په نړېدو سو 8 کارګر په خوندي ډول بهر وایستل سول. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې یو ویان نن اعلان وکړ چې د پیښې ساحې ته تحقیقونکي لیږي څو د پیښې د څرنګوالي په اړه خپلې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د هرات پخوانی ولی فضل الله وحیدی په پاکستان کې له برمته و څرنګه را خلاص شو دی کیسه کوي.
خولۍ را په سر کړی وو سترګې مې تړلې وې او د پاسه لوی څادر مې اچولی وو. بیا ویل چې دا زموږ سره ده او زنانه ده. ویل بیا ما څادر لرې کړم او زه زنانه نه یم.
وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. بیا به واورئ چې پاکستان د چمن سپین بولدک لاره بنده کړې. په کندهار کې چارواکي وایي په خوست کې نږدې نیمایي دولتي مځکې غصب شوي.
دا غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو منی شوي دي.
د هلمند په ګرمسیر کې د کوکنارو حال درکو.
خلګ مجبور دي په غنمو هیڅ نه کیږي، په جوړو هیڅ نه کیږي، نو بر مجبور دي چې تریا کوي.
سازمان په منطقه کې تر 13 کلو کم کړی شوي دي.
دا به هم واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي دي پر پاکستان باید F-16 الوتکې خرڅ نه شي. دا ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلي یو شمېر SMS-ونه لولو. د هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی وروسته له نږدې 2 اونیو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د تښتونکو له بندره خوشي شو. د ښاغلي وحیدی د تښتونکو د هویت او د هغه د تښتول کېدو د علت په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپره شوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده بیا په دې باور دی چې د ښاغلي وحیدی اختطاف سیاسي انګیزه لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کنسولګری دا تاییدوي چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونکو له منګولو راخوشي سوی دی. په پېښور کې د افغانستان جنرال کنسول عبدالله وحید بویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وحیدی هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا راخوشي سو چې د تښتونکو لخوا له یوې سیمې بلې ته وړل کېدی.
قصاص انداسه ده چې دا دریم ظلمان دي چې دوی د یو ځینې بل ځای انتقالاو دوی په کوم د پولیس چک پوسټ سره مخامخ شوي دي. د اغواګران بیا نو دغه په نتیجه کې پولیس د دوی موټر ودرولې دي او شکمن شوی دي په دوی باندې. نو بیا وحیدی صاحب د پولیسو پوښتنه کړې دا خلکو نه چې دا بل سړی څوک دی موټر کې چې ناست دی، هغوی ویل دي چې دا زنانه ده. نو بیا وحیدی صاحب متوجه شوی دی چې دا حتمن پولیس دي، نو دوی عاجل دا خپله توره خولۍ د مخ نه لرې کړې ده او په عجیب آواز یې ویل دي چې زه وحیدی یم، پخوانی گورنر د هرات افغانستان.
شغلی پویان دغه راز ویل چې د پاکستان پولیسو په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. سید فضل الله وحیدی د دلوی د میاشتې په درویشتمه نیټه داسې مهال په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول سوی چې د انګلستان د ویزې د اخیستلو لپاره هغه هیواد ته تللی و. شغلی وحیدی د هرات او کونړ د والي په توګه کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د روغتیايي حالت په اړه ډاډ ورکوي. خو دې پیښې په افغانستان کې د ځینو کړیو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د پاکستان د نیت په تړاو پوښتنې راپیدا کړې دي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده ازادي رادیو ته په دې اړه وایي:
زه فکر کوم دا د وایدي صاحب پیښه چې د بالکل سیاسي پیښه وه او دا د پاکستان د دولت اتمن لاس پکښې و، خصوصا د دوی د استخبارات کوم چې ارګانونه د هغو پکښې لاس و، ځکه دا په یو اطراف کې یا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان یا په یو ډېره لیرې منطقه کې دا پیښه نه ده رامنځته شوې، ځکه چې دا خپله په پایتخت کې ده او بېرته د ده ازادول په دونه ډېرو لږو ورځو کې دوی غواړي چې وښيي پاکستان چې موږ د افغانستان سره اوس نږدې اړیکې لرو او د دوی سره یو کاري کوو، ځکه چې پلان شوی عمل و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سید فضل الله وحیدی تیره شپه د خیبر پښتونخوا د مردان له سیمې د پاکستاني پولیسو لخوا راخوشي او په پېښور کې د افغانستان کنسولګرۍ ته سپارل سوی دی. پاکستاني پولیسو هم د نوموړي د تښتول کېدو په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د هرات او کنړ پخوانی والي فضل الله وحیدی چې نږدې دوې اونۍ مخکې له اسلام آباد اختطاف شوی و په خیبر پښتونخوا کې خوشي شو. له خپله وحیدی به واورو چې د اختطاف او له یرخملو د راخوشي کېدو کیسه کوي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن مرکه کړي.
ډاکټر صاحب وحیدی کیسه راته وکړئ چې تاسو په دومره موده کې چې په بند کې وای د تښتونکو تاسو سره د دې چلن په څه ډول خدای مکه شکنجه یا نور څه رواني؟
نه 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 نه، رواني خیر، رواني شکنجه خو هر لحظه وه او هر دقیقه وه. په دې چې دا هر خبره ده رواني شکنجه خبره وه چې یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې دوی مرګه بل شی نشته که نه، لکه دا توره خولۍ په سرول مخ پټول حرکت که نه، دا رواني دا شیان خو ډېر زیات و. خو فضل د خدای داسې فزیکي خبره نه ده کړې.
وحیدی صاحب، کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړې ستاسو د ازادېدو تر شا هم ستاسو خپل همت نغښتی و، البته د پولیسو چیک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوې نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د سبب شو چې
هغې ویل چې یو خولۍ را په سر کړی و، سترګې مې تړلې وې او د پاسه لوی څادر مې اچولی و. بیا ویل چې دا زموږ سره ده زنانه ده، ویل بیا ما څادر نه دی کوم، زه زنانه نه یم، ورور د خلکو تښتولی یم، دغه نه پوهېږم چېرته مې وړي او دا زه پوه شوم تاسو پولیس.
وحیدی صاحب محترم، دغه خلکو سره چې دومره موده تاسو وایي ستاسو برداشت څه دی؟ دا کوم خلک وو؟ دا دوی څه غوښتل تاسو نه؟
والله دا خو ما ته نه معلومېده، ځکه چې زما سترګې به پټې وي نو دا ما بېخي لیدلي نه دي. یو کس وو چې ما ته ډوډۍ راوړ او یو کس نیمو چې خبرې کولې، نور ما نه لیده بېخي. دا معلومات نو پولیس اوس کولی شي چې ورکړي، ځکه چې پولیس وویل چې موږ نیولی ده، نو چې نیولی خو تعقیب به وکړي او انصاف وکړي.
بلکل وحیدی صاحب، یو بله مسله چې مثلا په دومره موده کې چې تاسو له دوی سره وایي، دوی تاسو په یو ځای کې ساتلی که نه دوه درې ځایو ته تاسو انتقال کړي وای؟
نه، دوه درې ځایونو ته انتقال کړی. بالاخره دا هم د انتقال موضوع و چې دوی ګیر شو.
دغه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېره امن سیمه ده، ستاسو تختول هم ځینې پوښتنې راولاړې کړی وې د یو افغان چارواکي تختول، یعنی دا تاسو فکر نه کوئ چې ممکن ځینې حکومتي کړۍ په دې کې لاس ولري؟
ولله نو نه، د دې ځینې شرایطو باندې زه دومره نه پوهېږم او دا خبره هم په تحقیق کې به معلومه شي څوک دي، زه په دې هېڅ نه یم پوهېدلی.
فضل الله وحیدی و چې په پاکستان کې له یرغملو راخوشي شو. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې پاکستان د چمن سپین بولدک تر منځ لاره بنده کړې ده.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د کندهار د سین بولدک او چمن ترمنځ لاره له تیرو څلورو ورځو راهیسې د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. پر دغه مهمه لاره هره ورځ تر 5000 زیات کسان تګ راتګ کوي او د پولې دواړو خواو ته خلک انتظار دي چې کله به لار پرانستل کیشي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دغه مهمه او اقتصادي لاره د سه شنبې له مازدیګر راهیسې د پاکستانی مقامات لخوا د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کندهار کې د دې ادارې څانګې ته دنده سپارل شوې تر څو د پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې په هکله خبرې وکړي.
سپارښتنه شوې ده مقام د خوځښت څخه چې له پاکستان د کنسولګرۍ سره د تماس کې د موضوع د حل لپاره او همدارنګه وزارت هم په جریان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې خپله د پاکستان د سفارت سره تماس نیسي او موضوع د دې سره شریک کړي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره خو وخت نا وخت دغه لار د نامعلومو دلایلو د خوا څخه د پاکستان دولت د خوا څخه دا لاره بندېږي. نو تر دا اوس پورې هغه دلیل هم لري په دغه سوي چې د کوم دلیل پر اساس بندي لاره بنده کړې ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. د کندهار د سوداګری خونې مرستیال انجینر عبدالباقی وایي چې د پلو دواړو غاړو ته د زیات شمیر سوداګرو مالونه بند پاتې دي چې تازه میوې او سبزیجات یې د خرابېدو په حالت کې دي.
تاوان دا دی چې دغه څه چې موږ راوړو دا زموږ خلکو رانیولي دي، د هغه ځای دوکانداران یې نه راوړي. نو دا تازه سبزیجات چې دي دا دغه نه مقاومت نه لري، که چیرې یو ورځ ودرېږي دوې ورځې ودرېږي نو درسره به کیفیت له لاسه ورکړي. نو څه چې هغه زموږ خلک دغه طبقه خلک به اکثره ډېر غریبان دي چې نه په یو موټر کې د لس لسو شیانو راباړې، چې دا خپله د د سرمایې د مینځتلو سبب هم کېږي. تاوان خو یې تاوان دی که ورځ په چیر دي. او د بلې خوا ته زموږ د وچې میوې صادرات چې دي یوازنۍ لاره چې دغه 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 د سپین بولدک د لارې څخه واګې هندوستان ته هم دي او پاکستان ته هم دي.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دغه مهمه لاره هره ورځ تر 5000 زیات کسان تګ راتګ کوي. ویل کېږي چې لسګونه ناروغان چې پاکستان ته د درملنې لپاره تلل د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون او پل علم ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا پوځ غواړي د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایي ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې د دغه روغتون د یو شمېر کارکوونکو په ګډون تر 30 زیات کسان ووژل. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. خوست په خوست ته ورشو. په خوست کې د ځمکو د ادارې چارواکي وایي په دې ولایت کې د ثبت شویو دولتي ځمکو تر نیمایي ډېرې غصب شوي دي. دوی وایي چې د دولتي ځمکو د غصب له کبله نه یوازې حکومت هر کال میلیونونه ډالر زیان اوړي، بلکې له دې کبله د یو شمېر مهمو پرمختیایي پروژو د پلي کېدو مخه هم نیول شوې ده. بل لور ته ځایي چارواکي هم په خوست کې د دولتي ځمکو غصب یو مهمه ستونزه بولي او وایي چې د غصب شویو ځمکو د خلاصولو لپاره یې جدي هڅې پیل کړې دي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د دولتي ځمکو د ادارې چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د دولت د کادستر شویو ځمکو تر نیمایي ډېره برخه د ځایي خلکو لخوا غصب ده. چارواکي زیاتوي د خوست په مرکز پانزایه، کرم کلي، کاروانسرای، بډاخیله کې او د دې تر څنګ تریزي، یعقوبي، همدارنګه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د حکومت د سوابقو پر اساس پکې زرګونه جریبه دولتي ځمکې غصب شوي دي. په خوست کې د ځمکو د ادارې مشر سید یونس طاهری وایي چې د دولتي ځمکو غصب حکومتي عوایدو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او د ډېرې ټولګټو پروژو د تطبیق مخه یې هم نیولې ده. یونس طاهری په خوست کې د دولتي ځمکو ارقام په دې توګه وړاندې کوي.
د خوست په ولایت کې جمن ته 5315 جریبه نه بسوی مځکه د کډستر نقشو په ملاحظه دا دولتي ثبت شوی ده.
د ځمکو د ادارې مشر زیاتوي په خوست کې د ټولو دولتي املاکونو کډستر هم د غاصبینو لخوا د ځمکو د لاندې کولو لپاره یوه پلمه په ګوته کوي او وایي چې که غرونه، دښتې، د غرو لمنې او د سیلاونو څنډې په کډستر او دولتي املاکو کې شامل شي نو ممکن په دولتي اسنادو کې ثبت شوې ځمکه تر 2% ډیره نه وي.
که چیرې دا غرونه د غرو لمنې چې دا ټول عام ملکیتونه په دولت ملکیت ده، دا غا سروې کدي سری وشي دا امکان لري د اوس سهاچرسي د 2% کې راونه شي. ځکه مونږ د کیکې سره په خوست ولایت کې موږ نه لرو.
د خوست د ولایتي شورا ته نظارت کمیسیون مشر امیر راز رسوان هم وایي چې د ډیری حکومتي ځمکو نه کادستر او بل د هرې ورځې په تیریدو د ځمکو د ارزښت ډیرېدل د دې لامل شوي چې یو شمېر مشران عام خلک د ځمکو غصب ته وهڅوي.
دولت مناسبه دادو چې د دغې ځمکو د غصب نه د خلاصېدو دپاره خاص اجراات تر لاسه لاندې ونیسي، ځکه ټول انکشافي کورونه په ځمکو کې کېږي. نو اندېښنه خو دا ده چې د غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو منې شوي دي.
بلخوا په خوست کې د کرنې د ادارې یو تن مسؤل نقیب الله مسافر وایي چې ښایي په خوست کې تر 300 جریبو پورې دولتي ځمکه غصب شوې وي.
غصب شوې ځمکه د 200 نیولې هم تر 100 جریبو پورې هغه ځمکه نیولې شوې ده چې د اساس په کتابونو کې په درج ده.
د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هم په یاد ولایت کې د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د ځمکو غصب جدي ننګونه بولي او زیاتوي چې له دې کبله خوست ته په میلیونونو ډالره منظوري پروژې مسترد شوي دي.
لسګونه میلیون امریکایي ډالرو منظور شوي پروژې بیرته مسترد شوي دي. د خلکو سره ډیره زیاته جفا او خیانت شوی دی په دې برخه کې.
د یادونه ورده څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کرنیز پراختیا څلورم ملي کانفرنس کې وویل چې کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي او د دې کار لپاره به په هیواد کې د اوبو بندونه ډیر او غصب شوي ځمکه به له زورواکو راوګرځوي.
په خوست کې تر 50 زره ډیره دولتي ځمکه شته چې ویل کېږي نیمایي یې غصب شوې ده، چې له دې سره د چارواکو په وینا پرمختیایي پروژې ټکنۍ شوې دي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې 6 کال کوکنار زیات کرل شوي دي کنه؟ دا هغه موضوع ده چې څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور پې خپور کړ او ویې ویل چې چارواکي هم د کوکنارو په کر کې یو ډول لاس لري. او د نیویارک ټایمز په وینا د ګرمسیر ولسوالۍ چارواکي له بزګرانو د مالی په ډول د کوکنارو پیسې اخلي. زموږ خبریال الیاس دی د ګرمسیر ولسوالۍ ولسوال او هلته بزګران په یوه تفصیلي راپور کې راشغولي دي.
د هلمند ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري. د هلمند د سنتر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي امنیت شته، ښه حکومتداري لري او کوکنار کم کرل سوي دي. خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډیر کرل سوي دي، بلکې په کوکنارو کرل سوي کروندې چې لا یې د شیرې ټولولو وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډیر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کېږي، اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ آن د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوی دی په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو ډېر ټکې ته دی بیا وګوري چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا راغلی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاط ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول نه یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. کامله نظر دوم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دوی نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په 113 ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل کېږي چې په دې ډله کې د هلمند ډیر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی وایي چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکي تریاک 6.5% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
په دې دا وجود لري زمنم د دغه په دې د اصلاح لپاره اما جانبه همکاری ته ضرورت ده چې د اغو څخه ډېر اقدامات ضرورت چې یو اقدام تخریب د کوکنار دی. یو اقدام لاس اقدام ته ضرورت ده. مثال په ډول سره په لاس کې یو تخریب د کوکنار دی چې هغه موږ هر کال ترسره کوو. سر مو هم ترسره کوي، سر کار تیر کلونو کې مون ترسره کړی دی، بیا هم ترسره کوو، بیا هم ورته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنوی د ډیره دوس رسم کروندګرو د کوکنار کرول ته مخه کړی ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنارو پر کروندو پیسې اخیستل کیږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډېر کوکنار کرل شوي دي او یو شمېر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري. تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوال ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالۍ د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور دولت مقام د پخواني مرستیال محمد جان رسول یار په امر له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوال یې تر لږې مودې وروسته برات واخیست، پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کېږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی. د ګرمسیر اوسیدونکي هم دا مني چې کوکنار ډېر کرل شوي دي، خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل شوي دي که نه پر دې مسله څه نه وایي.
لالا ولجان تیر کلن ډیر ترسیږي وا یار تر اوسه خو به سو خبر نه ده کړی. نو تیر کال د سیو چې مثال یا د پنځه کال اخوا د برجری پی لس من پنځه من کول مګر شش کال د تیر کال چې سو نیمن یا چاریاک یا یو من درجه کې شو بلای نه دي کړی. خلګه مجبور دي په غنمو هیڅ نه کیږي، په جوړو هیڅ نه کیږي، نو بار مجبور دي چاریاک کړي.
زما نوم پاک هغه دی د ګرمسیر له ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکی یم. زموږ په منطقه کې د تیرو کلو کم کار شوی دی. پروش کله رښتیان د پیسو وازه په چاته باندې کوم غږ د درویشه منطقې ته رسیدلی موږ ته چا نه دی ویلي. خامخا یو سره به کچ کړی والی وي به بند کړی وي مګر د دا یې نه دی ورته کړی چې ته دا روپی را.
ګرمسیر ولسوالۍ 110 کیلومتر اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزی سید معلوماتو لمخې دا ولسوالۍ 2000 کیلومتر مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظره لږ تفاوت لري. د دې ولسوالۍ نفوس شاوخوا 3 لکه ته رسیږي چې 90 سلنه په کرهنه بوخت دي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړي کرښې په نوم پاتې شوی دی ډیر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تیر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او آفتونو له امله د هغه په تولید او کرکلې کې کمښت راغی، خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. البته یو یادونه وکم چې له 4 تر 5 بجو نن ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د دې پروګرام ته زنګ ووهئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او د زابل د پرمختګ په اړه خپل نظریات له چارواکو او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د دې پروګرام له لارې شریک کړئ. اوس هم ستاسو سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
هلمندوال له هلمند لیکي په ګرمسیر کې تر بل هر وخت زیات کوکنار کرل شوی دي. اسمت الله افغان د کندهار لیکي د سپین بولدک چمن لاره باید ژر خلاص شي ځکه چې تاجرانو او عوامو خلکو ته ډیر اقتصادي او ټولنیز زیان اوړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د سپین بولدک چمن لاره خلاص کړي. د ده په وینا د دې لارې د بندېدو له امله ګڼ مسافر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. حکمت حماس لیکي د هلمند له نادالي څخه د خپل ولایت وبخشي. حکمت حماس د هلمند له نادالي څخه د خپل ولایت یو شمېر ولسوالان په اداري فساد تورنوي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي په هلمند کې سږ کال ډیر کوکنار کرل شوی دي. شریف الله شرافت له کونړ لیکي په غازی آباد ولسوالۍ کې ډیر مکتبونه ودانۍ نه لري، باید غم یې وخوړل شي. حمید له لوګر لیکي د فضل الله وحیدی تشتول د پاکستان کار و. قاری محمد مدني د نورستان له واما څخه لیکلي دی، له وسلوالو مخالفانو هیله کوم چې یاغي توپ بس کړي او د تفاهم لاره غوره کړي تر څو افغانستان ته سوله راشي. عارف له لوګر لیکي نږدې کال وشو چې د برق پایې درول شوي دي، خو لوګر ته برېښنا نه ده تېره شوې. عبدالرحمن له ارزګانه لیکلي دی، طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي، تر کله به په افغانستان کې جګړې دوام لري. عبیدالله له کندهار لیکلي دي، د سولې لپاره ټول افغانان انتظار دي او امیدونه زیات شوي دي چې له طالبانو سره به سوله وشي او په افغانستان کې به امنیت تامین شي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به واوري چې وړاندې به دا خبره واوري چې د امریکا پوځ غواړي د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. دا کسان په میزان میاشت کې په کندوز کې په یو روغتون کې هغه کوم کسان چې وژل شوي وو هغوی ته امریکا غواړي چې تاوان ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد اسالې څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په میدان مردان سیمه کې خوشې شوی او د افغانستان قونسلګری ته سپارل شوی دی. دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې افغان قواو عملیات کړي چې په نتیجه کې 350 زیات سختریزې وسلوال وژل شوي، 15 ټپیان دي او 15 نور نیول شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له ایرانیانو غوښتنه وکړه د پارلمان او د خبرګان شورا په هغو انتخاباتو کې چې نن پیل شوي په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دغه وزارت اټکل کوي چې پر ایران به د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، نه 150 میلیارد ډالر چې مخکې راپورونه ورکول شوي وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به وګوري چې دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي که نه، ټاکل شوې دغه موافقه سر له سبا عملي سي. روسي چارواکو د دغه هیواد د شمال په یوکان کې د 14 په اړه څېړنې پیل کړې دي. او د ترکیې د اپوزیسیون د یوې مخکښې ورځپاڼې دوه خبرې لاندې 2 ساعته وروسته له هغې له بنده خوشې شول چې د ترکیې یوې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله.
او سم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاسا زر پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیږي او د تخنیکي څېړنو وروسته به کار په عملي ډول پیل شي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل چې د قرغیزستان د الماتا په ښار کې د روانې میاشتې له 14 تر 13 نیټې پورې د افغان او نورو شکیلو هیوادونو چارواکو ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د دغه پروژې مالی او تخنیکی چاری به آلمانی او چینایی کمپنی مخته یوسی. شاغلی مایار که هم د کاسازر پروژه د عملی کار د پیل دقیقا نیچه و نشده خو ویل چې د دغه پروژه عملی کار به د تخنیکی څیړنو وروسته پیل سی.
دا پروژه ورو ورو تدارکاتی مسائل ختمیږي، فعلا دا پروژه مخ په نهایت کې ده او کله چې دا تکمیل لري کار عملا پیل کیږي.
د کاسازر پروژه په ذریعه له تاجکستان او قرغیزستان څخه 1300 میگاواټ انرژي د افغانستان لاري پاکستان ته انتقالیږي چې له 300 میگاواټ انرژي څخه به افغانستان ګټه اخلي. ټاکل شوی و چې د کاسازر پروژې عملی کار په 2015 میلادي کال کې پیل شي خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغانستان د مالی وزارت وایي په پام کې لري چې خلکو ته د شو خدماتو د وړاندې کولو په هدف د آسان خدمت په نوم د خدماتو یو ګډ مرکز فعال کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت به د کورنۍ چارو او مخابراتو وزارتونو په مرسته د پاسپورت، نکاح خط، جواز سیر، لایسنس او د تورت نورو اسنادو د جوړولو لپاره د خدماتو د وړاندې کولو یو ګډ مرکز جوړ کړي. شاغلی عبدالرحیمزی وایي چې دغه مرکز په مرسته به د خدماتو په برخه کې اوایت په شفاف ډول راټول کړي.
طبعا دغه اسناد دغه خدمات چې مونږ خلکو ته وړاندې کوو په مقابل کې خو یو اوایت مونږ لرو. سید کاغذ لایسنس وي، کاغذ جواز سیر وي، کاغذ نکاحنامه وي، اوایت په شفاف ډول یوې خوا ټولېږي او بل خوا د خلکو لپاره د خدماتو ګراف پورته ځي.
چارواکي وایي چې دغه مرکز جوړول به د اداري فساد په راکمولو او د اوایدو په راټولولو کې د شفافیت په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. او د پنځشنبه په ورځ په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېده: یو امریکایي ډالر 8 افغاني او یا پوله، یو ایرو 15 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 90 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 1440 افغاني.
او یو سپورتي خبردار لرو چې ټاکل شوی ده د آسیا د کرکټ نړیوال جام په ترس کې نن کوربه هیواد بنگلاديش له عربي متحد اماراتو سره لوبه وکړي. د مسابقه د افغانستان په وخت د ماشام په شپږ بجې پیلېږي. د امریکا پوځ غواړي د کندز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایي ځواک د میزان په میاشت کې په کندز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې د تخه روغتون د یو شمېر کارکوونکو په ګډون تر څلوېښت زیات کسان ووژل. د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په اړه عصمت ساروان په کندز کې د چارو له کتونکي ډاکټر نصیر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې تاوان به تر څه حده د قربانیانو د کورنیو د غم له کمولو سره مرسته وکړي.
ډېر بحثونه فکر کوم چې شوي دي، دغه مسؤلین د ام اس اف یا ډاکټرانو بدون سرحد او د امریکایانو په منځ کې او دا د شهیدانو زخمیانو د فامیلو په منځ کې یو تعداد بحثونه شوي دي، ولې فکر نه کوم د مثال په ډول یو چاوونکی د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور په حداقل په یو میاشت کې دوی اته سوه تر زره ډالره پورې معاش درلوده، د درې میاشتو معاش که دوی که یا د شپږ میاشتو معاش که دوی فامیل ته ورکول کېږي، او دی دغه سرپرست د کور هم دی و او ډوډۍ راوړونکی د کور هم دی و، که پنځه زره یا شپږ زره ډالره باندې که دوی وغواړي چې دوی وغولي او باقي مانده دوی نشي کولای چې خپل ژوند مخته بوځي، دا خو ډېر لوی یو ضایع ده، ولې فکر نه کوم چې په دې کمو پیسو باندې دوی فامیلونه قناعت وکړي، ولې چې یو قصدي کار دی، په قصدي کار کې که په سهوه کې شوی وای خو شاید چې دوی منلی وای، دا قصدي کار ده. شفاخانه د ډاکترانو بدون سرحد داسې یو ځای و چې تقریبا په ټول کندوز کې دا یو رڼا ساحه وه، دا پېژندل کېده چې داسې یو شفاخانه ده، دغلته په بل رڼا ځای نشته، دا رقم یو ځای
داسې هم ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ټوله هم عادی خلک او نرسانو یا طبي کارکوونکي نه ول، وایي داسې ویل کېږي چې په دغه روغتون کې د دولت ځینې وسلوال مخالفان هم بستر ول.
زه داسې یو شی وایم چې زه چون شفاخانې ته نږدې یم، د شفاخانې اکثریت مسایل نه زه خبر وم، تقریبا څوارلس نفره فکر کوم چې د خپله د شفاخانې کسان دي، او په دې کې داسې بېچاره غریب کسان دي چې په جنګو کې دوی زخمیان شوي وو، او دې لپاره چې بل هېڅ چاره نه وه، فقط په دې ټول کندز کې یوه شفاخانه فعاله وه، او اکثرا دوی تللي وو په همدغه شفاخانې ته تللي وو، د نورو ولایتونو حتی راغلي وو، دا زخمیان چې شوي وو دوی راغلي په همدغه شفاخانې کې دی، دوی ول شهیدانو کې په هغه څو نفره چې شهیدان شوي په مجموع کې تعداد زه دقیق نه پوهېږم، د پنځوس او شپېتو نه زیاتره هغه په مجموع کې یو سل اووه دېرش نفره زخمي شهیدانو فکر کومه. نو دا درته وایم چې څوارلس نفره د خپله د کارکون د شفاخانې چې په دې کې ډاکترانو نرسان هم ورسره شامل وو، او باقي مانده یې دغه بېچاره کسانو چې زخمیانو چې دوی راغلي وو عادي کارګر د شفاخانې داسې کسان شهیدان شوي.
که چېرته د امریکا پوځ حاضر نه شي چې د وژل شوو کسانو په مقابل کې د هر نفر په مقابل کې تر شپږ زره ډالره زیاتې ورکړي، څه فکر کوئ چې د قربانیانو کورنۍ به دا پیسې قبول کړي؟
یو طرف باور نه کوم، یو طرف باور نه کوم، که زما نظر دا دی چې که امریکایان شپږ زره ډالرو باندې د یو انسان وینه ارزښت ولري چې دوی غواړي چې یو عمدي کار هم کړی، داسې یو امریکایي یو ګوته د فامیلونه وایي چې موږ به یو ګوته پرېږدو، موږ به دولس زره ډالر ورته ورکړو، او یا دا چې موږ مطابق د شریعت د اسلام شی چې شریعت وایي موږ ته د هغه تاوان راکړي، شپږ زره ډالر په دغه وخت کې هېڅ ارزښت نه لري، یو فامیل هم هغه مصارف کې مړی شوی دی، د خیرات شوی دی، دا خلک چې اوس په یو کال پورې دوی فامیلو ته ځي ورځي، دغه مسار شپږ زره ډالره شوی دی.
له کندز د چارو کتونکی ډاکټر نصیر.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي سناتور جان مکین د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې وغوښتل چې پاکستان ته د اف شپاړس جیټ الوتکو پلورلو په اړه یوه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وکیلانو د دې الوتکو د سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان ته د دغو الوتکو د پلورلو پریکړه امریکا د فبروري په دولسمه اعلان کړه، خو هند په چټکۍ سره پرې انتقاد وکړ او ځینو امریکایي سناتورانو هم دا د اوس مخالفت کړی دی. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس سناتور جان مکین خبریالانو ته ویلي چې دی د اوباما ادارې د پریکړې په اړه اندېښمن دی چې وایي غواړي پاکستان ته د جیټ الوتکو پلورلو موافقه منظوره کړي. د دې په خبره د دغه پریکړې وخت سم نه دی او د دې موافقې په پایله کې له هندوستان سره د امریکا اړیکې هم باید په پام کې ونیول سي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې جان مکین ویلي چې دا موافقه باید وځنډول سي او پریکړه دی د امریکا د راتلونکي ولسمشر ادارې ته پریښودل سي. د ویلي چې په دې اړه غونډه بل سناتورانو سره مرسته وکړي چې د الوتکو د وړاندې سوي خرڅلاو په اړه باید څه وسي. د امریکا حکومت رواني میاشتې فبروري په 12 اعلان وکړ چې پاکستان ته د اضافي اتو اف شپارس جټ الوتکو رادارونو او نورو تجهیزاتو د پلورلو پریکړه منظور کړه چې د 699 میلیون ډالرو ارزښت لري. هندوستان په چټکۍ سره پر دغه موافقه انتقاد وکړ. په بل غونډه کې امریکایي سناتور راند پال پرون ویلي چې یو لایحه وړاندې کړي چې پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو پلورلو موافقه لغوه سي. امریکایي وکیلان د مارچ تر 12 وخت لري چې د الوتکو د دغه خرڅلاو مخه ونیسي. داسې اقدامات لږ تر سترګو کېږي ځکه چې داسې موافقه له هر ډول رسمي یادښت مخکې لومړی ښه څېړل کېږي او دا څرګنده نه ده چې آیا وکیلان به د الوتکو د خرڅلاو دغه موافقه لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند ډیوډ مکیبي ویلي چې د اف شپارس الوتکو خرڅلاو به له پاکستان سره د تروریزم او سختریزۍ پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي او دا موافقه د پاکستان، امریکا، ناتو او سیمې په ګټه ده. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکیبي ویلي د پاکستان اوسنۍ اف شپارس الوتکې په اوسنیو عملیاتو کې ډېرې ګټورې ثابتې شوې دي. دغه عملیات د سختریزو وړتیا کموي چې د تروریزم لپاره د پاکستان خاوره د خوندي ځای او په افغانستان کې د سختریزۍ لپاره د اډې په توګه وکاروي. مکیبي ویلي چې سپینه ماڼۍ د کانګرس د اندېښنو په اړه خبره ده او له وکیلانو سره به د سلا مشورو لپاره په تماس کې وي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر د اوباما ادارې ته اجازه ورکړې چې د الوتکو د پلورلو له موافقې سره سم اجراءات وکړي، خو ده ویلي چې اجازه به ورنکړي چې د بهرنیو نظامي مالي مرستو له پروګرامه د امریکا په پیسو دغه الوتکې واخیستل سي. کارکر د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ته د رواني میاشتې په سر کې په یو لیک کې ویلي چې دی له حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندېښنه لري. حقانی شبکه یو سختریزه ډله ده او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې په حملو کې لاس لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو موږ ته خپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خپره کړو. لومړی به د هغې خور غږ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بله، السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسمشر غنی نن غوښتنه دا ده چې په هلمند کې د نجونو علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم، دا د هدا افغان د هلمند ولایت نه دی ورسره څنګه د هلمند ولایت کې روسي نام نه یو د په هنه پر بهر باندې هم بیا ځات منتري ارګ خړې دي چې روانه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه شیدو کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاګه په تلسیم دي د تونې شي ځکه چې تیر روانه میاشت موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي. نو د په هنه پر وزارت باندې تیر میډیا
زیات من کې ارګ سره دی. وسلام. سلام علیکم، زه فراد ولایت یم، فراد ولسوالۍ سوالی یم، محمد معصوم نمیزم د وریې د کلی یم. زموږ په ولسوالۍ کې دا رزول رمه چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه کو تدایی مونه که دی پا پراروز که داکتر پر مخ بانجن است داکتر در خل گریه چی مسلمان ها چوری مرزا غیل لرو در در سخه در استاش سخه چی دا نشر که چی مرزا دلتا داکتر ها رسی او که داکتر ها نیسی زمور یل و مز خود شاکه چی پرخته جایی در هر که مگر دا ها دی جرور در خل گمو در تدایی سخه
مری لای دا وټم کرابر کرم چې کوچنې مړ دی یو ستاده یې نه کېږي وروره نو کملات دغه په کار دی ظاهر افغاني صاحب په کار دی خدمات یې موږ ته وکړي. وسلام
السلام علیکم. زه راګل ننګرهار له جلال آباد ښار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبدالله دې دواړه ته ووایه چې په دې دیارلسو کالو کښې د کرزي په حکومت کښې دومره یو پیلر لرګي چا نه وو پټ کړي، نه یو مازدا لرګي پټ کړي وو. نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلرو ټیلرو لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته ووایه د کونړ لرګي چاتراش دې غم خوري که نه یې خوري، کونړ چاتراش په ټیلرو باندې په ښکاره توګه په تورخم باندې اوړي، همداسې قانونو تیږې اوړي، همداسې نور شان اوړي، همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نعمت الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده، او کو دا لاره زر تر زره ازاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې به سیم ته ګزار کړي په ډزو.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي، او دلته مریضان او دغه پراته دي او مونږ ته لاره نه را پرېږدي. کو مونږ ته لاره ازاده نه شي نو مونږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم. ما هیله دا ده چې د تدریس په ولسوالۍ کښې د ټکټرانو د موټرانو څه ناکي په ناکي خلک روپۍ غواړي، دا ولې؟ نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې بس هر ځای عسکر ودرېدی روپۍ د سړي څه اخي که ټکټرې که موټرې؟ تا خو بایي چې داسې نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم. زه محمد ولي د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کښې یم در سره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کښې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار څخه خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کښې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کښې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کښې وسلوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړې دي، پولیس خپل د پوستو کښې نشي وتلی. دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
الو، السلام علیکم. زما نوم خیرالله ده، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسېدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ بخود وي نو دوی د لویو سلاحو څخه نه استفاده کوي، او دغه دې نه کوي چې د لویو سلاحو اصابت عامو خلکو ته رسېږي. دا دې بند کړي چې موږ عام خلک د لویو سلاحو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه خپل د احساساتو نه ډک پیغام ازادۍ راډیو ادارې ته پرېږدم. د افغانستان د حکومت او لوړپوړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپرېږدي او کله ته تورخم باندې راپرېږدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آینده کښې تکرار نه شي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت وله یخ کړي. افغانستان کښې مسلمانان وخت تېروي، په افغانستان کښې مؤمنان وخت تېروي، او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید د افغانستان حکومت دله یو ماتوونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه زابل ولایت شادي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا خواهش تل طالبانو وروڼو او له حکومت څخه نور له جنګه لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اطمینان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم محمد صدیق الله خان دی د من ولایت مساحت سره پاره کې ما وروره چیز سوله راتګ غواړو ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت راسره خوشحاله وي ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني بل د بل شرطونه نه مني که چیرې سوله شرطونه سره ومني یو د بل نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل د ګټې لپاره سوله نه راولي کړی هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي پیښو د لاسه موږ بازار له نشو تللی ښار له نشو تللی لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه پورې وسېږي او نه په مخکې سټاټولو د ګاډي پېږي او لیسنسونه ولا ورکوي هغه ترافیکي پیښه چې وشي هغه لیسنس ښکاره کړي باقي منی ته وبخل شي. دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه که محکمه نه شي او دغه شان د خلکو په غم ونه شي نو ټول خلک د شل او شوب شلو او یعنې تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو ټولو ډریوران موږ محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د پوښتنه وکړي او د په دې باندې تصمیم ونیول شي د عوام چې دي د دوی د لاسه ډېر شل او شوب او ګوټ شلو همدغه شان ډېر مړه شلو او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي او هغه خلک چې لیسنونه ولا ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا 50 روپۍ یا پیسې ولا ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي هغه په سټاټولو د ګاډي نه پوهېږي همدغه رنګه واسطه او رشوت دغه شان دې خلک محکمه شي او که چېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کښې هم دغه شان دې موټرې نه جنګېږي یو ځای کښې هم دغه شان دې کارونه نه کېږي په افغانستان کښې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي دا ولې چې دولت د دغه شان دې خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخم خان.
بل السلام علیکم. زه زیر محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما خواهش د لوړو مقامات څخه دا دي چې د شهیدانو تیرو کوم امتیازات چې دي دا په تېر ځان اوله کېږي او دا باید په دې باندې غور وکړي شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې او په ټولو ادارو کښې رشوتخوره ناست دي ټوله کار په پیسو کښې د غریب سړي کار نشته او که چېرې دا زما غږ د لوړو رسوه چارواکي اوري زه دا ده چې پر دې کارو دې څېړنه وکړو د خدای په امان.
سلام علیکم. زه د ننګرهار نه خبرې کوم. دلته په خیوې ولسوالۍ کښې محلیانو ډېر قومي خلک تنګ دي پوستو باندې طالبان جنګ وکړي دا چې خیوې له کوم ده عام خلک سودا او مریضانو دپاره خیوې بازار له راځي دا عام خلک ځوروي ډبوي وهي.
هلو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د ژړۍ د ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په کرسه یم. موږ د دغه طالبانو څخه دومره په عذاب یو چې ګام او مین پټوي دا حکومت څه رقم دی دا په څه رقم حکومت کوي چې دوی خپل منطقه لا نشي څارلی خلک طالبان ورځي نغمونه ورولي پوستې ته هلته پوستې پټاوي نغم ګرسره ورولي په میوند کښې د دې مخنیوی ولې نه کېږي. وسلام.
سلام علیکم. حیات الله یم کنړ نه او د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. بل سلام له مې هیله دا ده چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو تر منځ جوړه نه کوي دا یو ارزیابي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په آواز کښې معلوم شي او د منځ ځای وړي. وسلام.
السلام علیکم. سیف رحمان د زابل ولایت خیابان ولسوالۍ زه خپل تاسو سره په تماس کښې یم. د ما له اشرف غني د ډاکتر عبدالله له حکومته دا خواهش ده چې باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضې خلکو ته ډېرې ستونزې پېښوي دغه اربکیان او دغه غله له دغو لارو ایسته کړي نو دا زموږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلي یو نور نو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ مصره دا زورواکي ظلمونه کوي. موږ د 15 کالو میله وه
مشته وست کوچی رنگی کلی مالداری نلرو است که سک مالداری نره لگا وست سک مسلی مشتر زور و خان زلم کلی مش کوچی و کالی و کشیانم بگاری وی وست مش دغدغه وجو که اشتر بگنیز مش آخان دغنا منی رادی سیدا یا تانی مش لواست مش آب دیولی نی لام پیتره
سرگردان ده هلمن ولایت نورجی ولسوالی څخه خبره کوم موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداغ کوي یا ویشتل کوي مطلب د دې ویشتل او انداغ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خوا څخه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد پرېشي خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنې دغه د اوبو لګاو چې دوی ټول په وار باندې دي یوه د دقه هم نه ضایع کېږي دا موږ د خپلو لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم سلام محترمه ستاسو ژغ مدد خپور کړ په دې هیله چې لوړ پوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سهارا بسوي پزړکی می دمنه ولولې را پروي او پزړکی می دمنه ولولې را پروي او ساده پنګړو شنه هر سهارا بسوي پزړکی می دمنه ولولې را پروي او پزړکی می دمنه ولولیرا پروی او ساده پنګړو شنګ شنګ چالونا دمینه آوازونه رنگین رنگین سازونم کمی راتن نازونم نخری امکی زونم و دمینی آوازونم رنگین رنگین سازونم پجر پجر نغمی راتن دمینی جغوی بزرکی می دمینی ولولی را پاروی پجر پجر نغمی راتن دمینی جغوی بزرکی می دمینی ولولی را پاروی ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ هر سهارا بشوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی ستاد پنگڑو شنگ